په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کوونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خرنۍ خبري کړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ګل آیا ساور.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د طالبانو بیرغ خاص قبولو پر سر د لال مسجد خطیب ضد مقدمه درج شوې. په جنوبي افغانستان کې 514 کې معذور شوو کسانو احتجاجي ناستې ته دوام ورکړې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې. دا خبرونه تفصیل. پولیس وايي په اسلام آباد کې تر هغې وروسته د اسره جمعات یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایره کړې چې نوموړي د جامع حفظې له ودانۍ د افغانستان د طالبانو د بیرغونو لری کولو انکار وکړ. خو په عین وخت کې د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې د نوموړي پر ضد یې اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د اپاری تھانې یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له وجې نوم ڈڈا وکړه د سپتمبر 15 مشهور لوتوی چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد د خالی پورز مقدمه دایره کړي چې پکې د بغاوت او ترهګرۍ تورنه هم شامل دي. د ویل مولانا عبدالعزیز د جامع حفظې په نوم د نجونو د مدرسې پر ودانۍ د طالبانو بیرغونه پورته کړي ول او کله چې پولیس سرتیری د لری کول لپاره ورغلل نو هغه مخه ونیوله. نوموړي تیره میاشت تر اخیر وسو د جامع حفظې پر ودانۍ طالبانو بیرغونه پورته کړل چې طالبانو د کابل په ګلون د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ خو بیا د حکومتي فشار له وجې لرې کړل. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کوټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنې کوله وژل شوی دی. د پولیسو وایي فضل نعیم په یو بیان کې ویلي چې ساجد نومي پولیس چارواکي نن سهار په بیزاتي سیمه کې د پولیو له ډلې سره ملګري وو چې وسلوال ورباندې لزې وکړي او وی وژلو. بیان زیاتوي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په کوټ کې د سپتمبر 18 نیټې راهیسې د پولیو وایرس مخنیوي په لړ کې د ماشومانو د واکسینو کمپاین پیل شوې. په غوام د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پولیو ډلو ساتونکي پولیس ورول شوې دي. د جنوبي ولسان په تیارزې کوریش سیمه کې په ماین چاودنه کې یو ماشوم ژوبل شوی. بلخوا په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې معذور شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 14 ورځ هم دوام لري. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال لوتویل چې کوریش کلی کې د ماین چاودنې له وجې 12 کلن محمد فرحان ژوبل شوی او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په کوټ کې سیمه کې له ماین چاودنو له وجې معذور شوو کسانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی شکایت کوي چې حکومت د دوی غوښتنې منلو ته سنجیده نه دي. خو د جنوبي ولسان مرسیال کمشنر خالد اقبال نن مشال لوتویل چې د مازورو رانو غوښتنې منلې دي.
میشه دایته ترانسپورټ ارینج کی چې میشه سره دلته هم نو ستایو کی او چې کیم د کی سینا دی او د ستای دی مخه ته پروسس کی او چې کوم پېښور لیول غدي او دلته نمیش پروسس کی کوچوي. می روسه پورې ورته په انتظار چې دای میشه سره خبره اترې کی دی چې کیم دای خبره کړي وسالور ا میشه سره منلې دي.
په ماین چاودنو کې معذور شوي کسان له حکومت تاوان غواړي. د دې ترڅنګ په سرکاري محکمو کې نوکریانې او د سیمې کې د ماین پاکۍ غوښتنې لري. حکومت وایي په سیمه کې د ماینو پاکولو کار ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس په واکسین مرکزونو کې نن ورځ یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین یې نه دی لګولی. د وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د سپتمبر 13 نیټه په بیان کې ویل چې څلور واړو صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ دی د یوازې هغو خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دویم ډوز یې نه دی کړی. مرکز زیاتوي چې هغه کسان چې د واکسین د دویم ستنې وخت یې پوره شوی په موبایل ټلیفون د پیغام ترلاسه کولو بغیر د واکسین سینټر ته ورشي او دویم ستنه دی ولګوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې. د سازمان د افغانستان څانګې مشري سیم مورت دا خبره پرون په خپل ټوټر پاڼه لیکلې ده. هغې ویل چې د نجونو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي. د داسې وخت د ښوونځیو پر خلاصولو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلکانو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیې په ټولنیزو رسنیو غبرګونه پارولي ځکه چې په بیان کې د نجونو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. او وروستۍ خبر اسرائیلي ځواکونو ویلي چې دوه اونۍ وړاندې له سختې څارنې لاندې زندان څخه تخدیر شپږو فلسطیني بندیانو کې پاتې دوه بندیانې هم نیولې دي. اسرائیلي فوجونو په بیان کې ویل چې ځانګړو ځواکونو د غربي څنډې په شمال کې په جنین کې د عملیاتو پر مهال دوه کسان گرفتار کړل. په بیان کې راغلي چې د دوو ترهګرو سره دوه نور کسان چې سهولتکاران وو او ورسره یې په تخدیدو کې مرسته کړې وه هغه هم نیولې دي. په اسرائیلو د بریدونو په تور نیول شوي هغه شپږ بندیان د سپتمبر په 6 له جلبوا زندان د سورنګ تر کنلو وروستو تخدیدلي ول. دا د مشال وړي خبرونه.
خبرونه مو له ګولیا زوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. اسلام آباد پولیس وایي د سره جماعت یلال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد لاغه وروسته مقدمه دایره کړې چې نوموړي د جامع حفصې له ودانۍ د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. نن د جنوبي وزیرستان په تیار د تحصیل کې د یوه ځمکلاندې بم په چاودنه کې یو 12 کلن ماشوم زخمی شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر وایي دوی د پیښې رپورټ درجوي او پلټنې هم روانې دي.
پولیس موقع ته ورغلی دی. پولیس ایف آئی آر کوي. ایف ټیم لګیا ده کوشش کوي چې دا ټول ماینځ کې دا صفاقي خبر بیا پکې راوځي.
عوامی نیشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام فی نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ پر ضد جلا جلا جلسې وکړې. د جماعت اسلامي او سینیټر وایي د موجوده حکومت اقتصادي پالیسیو د عامو خلکو ژوند ګران کړی دی.
ادویات به انتها ګرانی او اشیای خوردنوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي.
پر یو شمېر نورو سیمو ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د اسلام آباد پولیس وایي د جامع حفصې د محتمم مولانا عبدالعزیز پر ضد لاغه وروسته مقدمه درج کړې چې نوموړي له دغه ځایه یعنې د جامع حفصې له ودانۍ د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. مولانا عبدالعزیز د سپتمبر پر 13 رسنیو ته په جاري کړي او بیان کې ویلي ځایي انتظامي ورسره منلې چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی او دا چې پر ده پلویانو به سره جماعت او جامعه فریدیه ته پرتګ او راتګ بندیز نه وي. د اسلام آباد انتظامیه د سپتمبر پر 19 له مشال لوی سره په خبرو کې دا په ډاګه نه کړی شو چې د عزیز پر ضد د مقدمې ادارې دو باوجود یې هغه ولې تر اوسه نه دی گرفتار کړی. تفصیل د ګوهر مسید پر رپورټ کې.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې طرحه ورستو د سره جماعت یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظ لودانۍ څخه د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو د اسلام آباد انتظامیه دا هم ویلي دي چې د نوموړي پر ضد یې اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د اپارې تانې یو چارواکي د موضوع د حساسیت له وجې یې نوم نه خولو ډډه وکړه. د ستمبر پنی نسم مشال ریډیو ته وویل چې مولانا عبدالعزیز د شنبه یا خالی په ورځ مقدمه دایر کړه چې پکې د بغاوت او ترهګرۍ اقدامات شامل دي. د وویل مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه په نوم د انجنۍ د مدرسې په ودانۍ د طالبانو بیرغونه لګولی وو او چې کله پولیس سرتیری یې د لرې کولو لپاره ورغلل نو هغه یې مخه ونیوله. پولیس چارواکي وایي پر مدرسې د طالبانو د جنډو لګول او بیا د پولیس سرتیرو مخه نیول ناقانونه کارو، نو ځکه یې د عزیز پر ضد مقدمه دایر کړه. عزیز د سره جماعت خطیب او د جامع حفصې انتظامی مشر یا محتمم دی. نوموړي 13 میاشت تر هغې وروسته د جامع حفصه په ودانۍ د طالبانو بیرغونه وجړول چې طالبانو دا کابل په ګډون د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی وو، خو بیا یې د حکومتي فشار له وجې لرې کړل. د ستمبر په 12 نیټه د مولانا عبدالعزیز پلویانو یو ځل بیا د جامع حفصه پر ودانۍ د طالبانو جنډې ولګولې. د ستمبر په 13 نیټه باندې د لال مسجد پخوانی امام مولانا عبدالعزیز خبریالانو ته خپل جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د انتظامیه سره د دوی مذاکرات کامیاب شول.
بعض احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جامع حفصہ کے اندر جو جھنڈے لگائے گئے تھے طالبان کے،
دوی اویل چې دا مذاکرات په دې بنیادونو باندې کامیاب شول چې انتظامیہ دا و منل چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ کړي شوی دی او د اسلام او د شریعت د پاره باغمونه پورته کول کیږي. او بل دا خبره چې په دوی او د دوی په ملګرو باندې د لال مسجد او جامع فریدیہ په تګ راتګ باندې کمې پابندۍ لګیدلې شوی وی هغه به هم لری شي
اور حکومت سے منوائیں گے.
اسلام آباد دا انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر دفتر دا ستمبر پا نینسما مشال ریڈیو تا وو ویل چې دا پولیسو دا پرچے پا اساس یہ دا نموڑی پر ضد اقدام نہ دے کڑے او مقدمہ سیل کڑے دا، دی چارواکی هم نه غوښتل چې خپل نوم وښیي او دا یې هم روښانه نه کړه چې انتظامیه ولې تر مقدمې دایرېدو وروسته عزیز نه دی گرفتار کړی، خو زیاته یې کړه چې د ستمبر په 14 په ماښام مهال له مدرسې د طالبانو جنډې لرې کړې او سیمه یې د مولانا عبدالعزیز له پلویانو پاکه کړه. چارواکي زیاته کړه چې په دې عمل کې یې هیڅوک نه دی گرفتار کړی. د ستمبر په 19 نیټه هم د جامع حفصه په خوا او شا کې د پولیس چارواکي ولاړ ول. یاد دوی د پاکستان حکومت په کال 2001 کې په لال مسجد کې تر فوجي عملیاتو وروسته تر یو مودې لال مسجد او جامع حفصه تړلی ول. هغه جماعت ته لسکونه وسلوال ورغلی ول او د مولانا عبدالعزیز په مشرۍ د شریعت نافذولو غوښتنه کوله او په دې عملیاتو کې لسکونه کسان وژل شوي هم وو. پوځیانو د سره جماعت د محاصرې په وخت عزیز گرفتار کړو او پر ضد یې مقدمه دایر کړه. د پاکستان سپریم کورټ په 2009 کال کې عزیز خوشی کړ او هغې راسه نوموړي د جامع حفصه، جامع فریدیا او سره جماعت د مشر او منتظم په توګه دنده پر مخ وړي. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سپتمبر پر 19 د جنوبی استان په تیار زکی د یو ځمکلاندې بم په چاودنه کې د محمد فرحان په نوم یو 12 کلن ماشوم زخمی شوی دی. بلور تنن 12 ورځ د جنوبی استان په کوټکای کې د هغو کسانو احتجاجي ناست روان دي چې په ماین چاودنو کې مزوره شوی دی. دوی حکومت غواړي چې له دوی سره د مالی مرستو خپلې ژمنې پوره کړي او هم سیمه له ماینونو پاکه کړي. د پاکستان حکومت هم پوز وخت په وخت ویلي چې د سیمې د ماین پاکۍ چارې روانې دي. د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان تحصیل تیارزا کوریش کلی کښې نن سهار په مځکه کښې خوندي د ماین چاودنې په نتیجه کښې 12 کلن محمد فرحان پر هر جلای شوی دی. د ماین چاودنې د هغې پیښې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل.
نن سهار ټایم کښې دا یو لینډ ماین بلاسټ شوی دی. هغه کښې یو ماشوم د 12 کاله عمر دی، فرحان نومېدی. هغه پکښې زخمي دی. هغه پیښې هسپتال وهنې ته شفټ کړی او پولیس ورغلی دی. پولیس ایف آئی آر کوي او هغې نه بعد لګیا دي. دغه ځای کې سرچ هم لګیا دی شروع دی کې ریګولر ایف سی هم لګیا ده. کوشش کوي چېرې دا څومره ماین دي چې دا صفا کړي خو بهرحال بیا پکې راوځي.
په کوټکۍ مرغیبان سیمه کښې په ماین چاودنې کښې معذور شوي کسانو سره په احتجاجي درنې کښې نوز د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرزاده مسید خبرې هم واروي.
نن د 14 ورځ ده چې په کوټکۍ باندې لنډ مارچ ټیم لیکن دي. هغې متاثرین سره موږ کې احتجاجي در نه راونادو. حکومت د وسه پورې داسې خاص ریسپانس نه دی روکړی. بیا هم لشکې پیدل لانګ مارچ وکړه سره د مزورونو په وسه په مرغیبان باندې. هغه لانګ مارچ وراته بیا یې در نه شکل اختیار کړ. په در نه باندې کښېنوستلي میزو دا فیصله کړی دو چې میزو اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي سره د مزورونو. او میز دوه ورځې مخکې هغه لانګ مارچ شروع کړ. بیا پاس او میز ته چې حکی مزور کسان وي دوه اغار او بهوشه شول، خروب شول. هغې وجه نه بیا میز روکاو شولي. په دوی باندې میز بیا دا فیصله کړی دو چې میز ګاډي نه شي یا ګاډي په ذریعه سره اسلام آباد ته درېږي.
خو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ماین چاودنې کښې معذور شوي کسانو احتجاجي درنې مشرانو غوښتنې هم منلې دي.
میز دی د ټرانسپورټ ارینج کړي چې میز سره دلته هم نوستای وکړي او چې کوم د کیسی نه دي هغه دستی دی مخې ته پروسس کړي او چې کوم پېښور لیول غدي هغه دلته نه میز پروسس کړي وچوي.
د راونې میاشت 6 سپتمبر نه په کوټکۍ کښې په احتجاجي درنې کښې نوز د ماین چاودنې مزورانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی احتجاجي درناوو تر هغې وخت پوره روانه وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی سیمې نه د ماینو صفه کول شروع کړي نه وي او په ماین چاودنې کښې مزور شوي کسانو ته خصوصي پیکج سره سرکاري نوکرۍ ورکړې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، امینه ارسل ګوند او جمعیت علما اسلام فی نن په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ ضد، یعنی د خوراکي شیانو د لوړو بیو ضد مظاهرې وکړې، جلسې وکړې. شبیر احمد جان یو وار بیا له پېښور را سره ټلیفون پلی کړی. شبیر جان، که لنډ راته ووایي چې دا مظاهرې کم کم ځایونو کې وشوې او څومره خلکو پکې ګډون وکړل او د اپوزیشن ګوندونو څه وویل په خپلو خبرو کې د دوی مشرانو مخکښانو؟
ډېره مننه بادشاه صاحب. دغه مظاهرې د دواړو ګوندونو لخوا د خیبر پښتونخوا په بونیر، شانګله، باجوړ، شمالي وزیرستان، سوابق، واټ، کرک چرسده کې اوس شروع کیږي. دا نیشنل ګوند دغه شان د جمعیت اسلام چې کوم دی په نمک منډه پیښور کې اوس روانه ده. دغه د احتجاجي مظاهره دین علاوه هغوی هم د چترال بټګرام او مردان نوخر اسماعیل خان لکې مراد په شمول ټولو ځایونو کې مظاهرې کړي دي. دغه جلسو کې یا مظاهرو کې دوی د حکومت په ضد نارې ووهلې چې کوم د ګرانی روانه ده. موجوده وخت د خوراکي توکو خاص کر د لوړو بیو د پټرول لوړو بیو دغه شان د ګیس او بجلی نرخونه د هغې باندې خبرو کړو. چېرې د حکومت کوم لوزونه کړو چې موږ دا نرخونه نه سیوا کړو پولیسو بوج نه اچو او هر څه د هغې الټه روان دي او ګرانی دومره حد ته رسېدلې ده چې دوی په وینا د عام ولس ژوند ډېر اغېزمن شوی دی. دوی د حکومت د غوښتنه وکړه چې دغه بیه چې کوم دی راټیټ کړي او که حکومت نشي کولی نو دا څوکۍ دې پرېږدي چې بل څوک راشي او دا ګرانی چې کوم دی دا قابو کړي.
خبرې کیږي نو هغه څه وی بیا غټې خبرې دا غي سي دي.
بالکل بچا صاحب دغه درې خبرې غټې غوي کوي چې یو خطر دوه کال راسه د کرونا او بچ کم ټول دنیا غزمن کړه د معیشت غزمن کړه د شانت را پاکستان او د خبر پښتونخوا روزګار نو معیشت خو نه غزمن کړي. دغه نه علاوه هغه په وینا چې د ملک معیشت په خپل خود رول لپاره دوی هغه ګران فیصلې وختي تور کوي په دې برتن کې ډېر خاص سرات او ډېر بدار ثقابو کې او بل خبره چې دوی کوي هغه به مرته تکراری چې رتیر حکومتونو غلطه پالیسي
صحیح شو. ډېره مننه شبیر احمد جان. اوس یو رپورټ ترازو په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو کلونو پرتله دا مهال بیروزګاری زیاته شوې ده. د هیواد د شماریاتو محکمه وایي په 2013 زیدیس کلونو کې د بیروزګاری شرح 15.3% و چې په 2019 کې دا کچه 6.9% ته ورسېده. د ادارې د شمیرې د سپتمبر پر 18 په خپل رپورټ کې ورکړی دی. رپورټ ښیي چې تر ټولو زیات بیروزګار خلک په خیبر پختونخوا کې دي. بیا هم د شبیر جان نه معلومات اخلو.
د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې په ملک کې د بیروزګارۍ په اړه د سپتمبر په 18 خپل نوې رپورت خپور کړی دی چې تر مخه کال 2018-19 کې د بیروزګارۍ شرحه 15.8% وه او کال 2018-19 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو وروسته دغه شرحه 6.9% ته ختلې ده. دغه شمیرې ښایي چې ټولو زیاتو بیروزګاري خیبر پښتونخوا کې ده چېرته چې د 13 کالو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او دلته د بیروزګارۍ شرحه 10.3% ده ولې د ټولو کمه سند صوبه کې 4% ده. د دې د وجوهاتو په اړه پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې ډاکټر زلکت خان وایي چې وړاندې نه د پاکستان معیشت کمزور دی ولې بدم نه او اوس کرونا وبا نور هم حالت خراب کړل.
مونږه پاور شارټیج وګوره زمونږه انډستریلایزیشن وګوره روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف شیزونو خاص کر د فوډ آیټمز راځي. که تاسو وګورئ نو زمونږ کیپیبل خصوص هر وخت په حالت جنگ کې دي. امن او امان زمونږه د صوبې خراب دی او د هغې په وجه د کووډ نه مخکې هم زمونږه د صوبې کې انویسټمنټ ریټ چې کوم دی هغه ډېر زیات کم شوی او ډېر کارخانې چې کوم وي انویسټرز خپل انویسټمنټ چې کوم دی نو هغه یا نورو صوبو ته پنجاب یا سندھ ته منتقل کو بلکې بنگلہ دیش او نورو دوبۍ وغیرہ ته هغې خپل انویسټمنټ چې کوم دی هغه منتقل کو.
پارلیمان کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې کوم خلکو د کروڑونو نوکرو خبرې کولې هغوی ګڼ شمېر خلق بیروزگار کړل. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي غړي او صوبایي ویاندا سمر هارون بیلور وای
کوئی وعده خو دې ډېر کړې وکنه دی ویډیو چې زموږ سره فول پروف پلان دی او 90 ډیز کې بعد تاسو ته ویزیبل چینجز کرا کو 50 لاکھ کورونا به جوړو یک کرو نوکریانه به ورکو الټا دی لګیا دی شته خلک هم نوکریانو نو کاږي. بیسیکلی دا مسلط شوی یو حکومت دی غیر عوامي خلکو والا نو دی خپل بورډ رومز کې صرف داسې پالیسیز جوړي چې کوم د دی لیفت رائټ کو مافیاز دی هغه ته د کې فائدہ.
دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان وای چې د حکومت ناهلی همددی خپل سرکاری رپورت پر ډاګه کړه.
دا رپورت چونکه سرکاری رپورت ده مبنی بر حقیقت ده. ډالر د پاکستان د تاریخ په اوچت سطح باندې پټرول او ډیزل د پاکستان د تاریخ ته ټول نه اوچت ریټ باندې بجلی ګیس فی یونټ اوچت ریټ باندې ادویات به انتها گرانی او اشیاء خوردونوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي نو بیروزګاری خو بسیوه کیږي. د پاکستان د تقریبا 40 لاکھ خلک هر کال د روزګار قابل کی اغید لپاره خو روزګار نشته ری خو هشته چې کم په روزګار او بې روزګار شول نو دا یو عوام دشمن حکومت ته د معیشت تباہ کو دی لا صرف قیمتونو اضافه قرضې اغستل او ټیکسونه لګول د دین علاوه بل سکار نه ورزي
ولی پدې لمو چې کله خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غړی او د پارلیمانی چارو مشیر فضل الله نه اوپختل ندی مشال لیړو ته ویل چې کرونا وبا له وجې ټوله دنیا کې بیروزګاری سیوا شوې ده او دا چې د دې حکومت داسې منصوبې پیل کړې دي چې زر به د بیروزګاری ستونزه کم کړي.
دا پاکستان دا شماریاتو ادارے شمیری خائی کہ ٹول پاکستان کے دسرو د بے روزگار شرح 15.9 تا اور د زنانو د بے روزگار شرح 10.3% تر رسیدل دا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا گل یا دو شمبے ورزے 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
دا رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
د سوات تعلیمی بورډ د لسم او دولسم جماعتونو د سالانه امتحانونو نتیجې په داسې حال کې اعلان کړي چې د کورونا وبا له وجې د ازموینې یوازې په مخصوص مضمونونو کې اخیستل شوې وي. د دې ترڅنګ تعلیمی بورډ په تاریخ کې اول ځل زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړي دي. د لسم او دولسم ټولګیو په امتحانونو کې په مجموعي توګه 2,500 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې 93% زیات کامیاب شوي دي. د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات تعلیمی بورډ چې پکې د ضلع بونیر، شانګلې او سوات لسم او دولسم جماعتونو په زرګونو زده کوونکو د کرونا په هدایتو کې امتحان ورکړو نتیجې اعلان کړې دي. د تعلیمی بورډ تر مخه دولسم کې په مجموعي توګه 9,355 تنانو برخه اخیستې وه چې پکې 20,202 تنان پاس شوي دي. په دولسم کې 1,100 نمبرو کې 4 تنانو 1,098 نمبرو سره وړمنې پوزیشن، 3 تنانو 1,096 نمبرو سره دویم او 1,001 نمبرو سره 4 تنانو دریم پوزیشن ترلاسه سکو. د نتیجو په مقابل د کوونکو مشال ریډیو ته وویل
مانو ما سایش اسرار ده او په بیسکو سکو د سوا سټوډیو الحمدلله فرست پوزیشن 1098 مارک سکیور کړی دي او احساسات خو ډیر زیات ته خوشاله دي ځکه چې فرست پوزیشن زه عام خبر نه پیغام به مخه ته دا وایم چې خپل وړو لا دغو تعلیم باندې زور ورکړي.
زمانم اسد اقبال له پلان نه خورشید اقبال له گورنمنت ډیگری کالج نه تعلق ساتم او سواد بورډ کې فرست پوزیشن واغستو. کم از کم چې سر ایوریج سټڈی چې دا یو ماشوم لږ پکار دی 10-12 گھنٹے پوری پکار دے ڈیلی.
پلسم جماعت کے په مجموعی توګه 3,315 پیتا کسان امتحان ورکړو او پکې 2,015 زکون کی پاس شوی دی. دغرنګا پلسم جماعت کې 15 زکون کو په 1,100 نمبرو کې 1,098 نمبرو سره اولنۍ پوزیشن، 15 از دکون کو 1,096 نمبرو سره دویم پوزیشن او 18 از دکون کو 1,099 نمبرو سره دریم پوزیشن واغستو. د زیاتو نمبرو اغستو پاړه ځای تعلیمی پوهان د کالج پرنسپل عمر علي وای
5% جو سیوا مارس ور کړی دي. ز د سیستم خو برای نه بیانوم حالان کې خامیاں نه پکښتا نظام چې دا وزي او کم از کم د دې سیستم کې داسې اصلاحات وشي چې کم از کم د مارس دا دوړ ختم شي. اصل کې زمونږ ټارګټ چې دی هغه امډیکیټ دی نو چې هغه کې دا ماشومان کامیاب شي.
ملخوا تعلیمی بورډ امتحانونو مشر عمر حسین وایي چې زیاتې نمبرې د یو فارمولې تر سوري لاندې ورکړې شوې دي او دغه د ماشومانو حق دی.
میتھس ته، فزیکس ته، کیمستری ده، بایولوژي ده، نو دغه نمبرې نه کټ دي بلکې د ماشومانو کم چې 1,098 پوزیشن باندې راغلي دي نو مې به چې دي نمبرې 1,100 وي خو لکه مطلب دا په دوباره 3 پیری باندې استادانو چکړي او بیا د ریزلټ ورکړي.
د پاکستان حکومت سخت کال د کرونا له وجې د لسم او دولسم سالانه امتحانونه په مخصوص نیم مضمونونو کې اغستو فیصله کړې وه او تعلیمي بورډونو ته وعده شوې وه چې دا اغستې شوی امتحان په تناسب سره به زده کوونکو ته په نورو مضمونونو کې نمبرې ورکول کېږي. دې ترڅنګ 15% نمبرې به ورته اضافي په دې وجه ورکول کېږي چې د زیاتره زده کوونکو د کرونا چټیانو له وجې وخت ضایع شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
درنا پلور
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړې نه ده کړې. دا لا غوسته ده چې د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادانو د استادانو اتحادیې په ټولو صوبه کې مظاهره وکړه او د صوبې د اسمبلی اپوزیشن غړو هم له حکومت وضاحت وغوښت. د سرکاري کالجونو ښوونکو د تنظیم مشر مشال اډو ته ویلي چې حکومت ورسره په دې لړ کې یو معاهده لیکلې ده. دا وخت په صوبه کې له 300 زیات سرکاري کالجونو دي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
دا خبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرارانو اسوسییشن مشر جمشید خان وای له صوبایي حکومت سره له مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړ چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه واپس واخسته. جمشید خان دا خبره د سپتمبر پر 13 له هغې وروسته مشال اړیته وکړه چې په خبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو په ایوان کې تحریک التوا جمع کړو او له حکومت یې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو په اړه پوښتنه وکړه. تر دې مخکې د سرکاري کالجونو صوبایي تنظیم او زده کوونکو د سپتمبر پر 2 په ټولو ضلعو کې مظاهره وکړي او له حکومت یې په سرکاري کالجونو کې د بورډ آف گورنرز جوړولو پریکړې واپس اخستو غوښتنه وکړه. د سرکاري کالجونو ښوونکو تر 2 ورځو پورې د کلاسونو بایکاټ هم کړی و. د سرکاري کالجونو د ښوونکو سازمان مشر جمشید خان وای صوبایي حکومت ورسره لیکلې معاهده کړي چې سرکاري کالجونه به نه شخصي کوي.
حکومت داسې ارادې وې چې هغه په موږ باندې منکش شوي وي. حکومت زموږ سره مذاکرات وشول او هغې دونه په شا شو لہٰذا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی. موږ مطمئن یو زموږ سره اګریمنټ شوی دی. هغې منټس موږ ریټرن راکړی شوي دي. اپروو منټس دي. هغې کې دا لیکلی شوي دي چې داسې څه قسم د حکومت ارادې نشته او که فرض کړه د حکومت ارادې وي هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر به داسې قدم کوم نه پورته کوي. موږ به تاسو په اعتماد کې اخلو یعنې اسوسییشن د هغې نه پس به داسې قدم پورته کوو. موږ په دې باندې مطمئن یو.
جمشید خان دا هم ویل کچری حکومت له خپل خبري په شاشو نو راتلونکي لپاره به لا عمل جوړوي. دا وخت په خبر پختونخوا کې له 300 زیات سرکاري ډیگری کالجونو دي. صوبایي حکومت د روان مالی کال بجټ وړاندې کول پر مهال ویلي ول چې سلويخ کالجونو به جوړوي او یا به د ډیگری کالج حیثیت ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کریم کندی د سپتمبر پر 13 مشال لته ویل چې د جانزیب کالج سیدو شریف ته د ډیگری حیثیت ورکولو تجویز اندیښمن کړي ول خو په ایوان کې حکومتي غړو د دې وضاحت کړی دی.
او د 300 کالجونو کې تقریبا 190 کالجونو دا چې کم چې بی ایس کورس پر اړ دي هغه کې 800 ڈپارٹمنٹ مطلب بیسیکلی چکم دا کالجونه دی هغه کې دا بی ایس چې ټوټل خرچه راځي تقریبا د سلور کالو 15-16,000 روپے راځي پر سټوډنټ باندې. 15,000 بیس خو کدا پرایوټایز شي یا یونیورسټی ته لاړ شي مطلب یونیورسټی کې نو هغه باندې تقریبا 4-5,000 روپے پورې خرچه نارمل راځي پر سیمسټر کې او سوري سیمسټر نه پورا د بی ایس کورس کې. نو ویلو مقصد بیسیکلی دا چې مونږ وایو چې د غریب سټوډنټانو ته دا تکلیف جوړ نشي نو دا چې مونږ پورته کړو او پرون ایڈوایزر سره دا ډیر ډیټیل کې
د لوړ زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش مشال رډیو سره پر دې موضوع خبرو کولو ژمنه وکړه خو وروسته یې ټلیفون ته ځواب ورنکړ. خو تر دې مخکې د سپتمبر پر 18 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې ویلي ول چې صوبایي حکومت د سرکاري کالجونو شخصي کولو پریکړه نه ده کړې او ځینې عناصر دې مسلې ته سیاسي شکل ورکول غواړي. د لوړ زده کړو محکمې پریکړه کړې چې د سوا جانزیب کالج حیثیت په خپل ځای وي او د فیسونو او نوکریانو کې به بدلون نه کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي حکومت بیان تر مخه په قبایلي ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې 209 ښوونکي ګمارل شوي دي او په هغه سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکلا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی میں سر رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
وہ لگا بولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لري. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ګل ایاز.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې تر هغې وروسته د سره جومات یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظې له ودانۍ د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو په عین وخت کې د اسلام آباد انتظامی ویلي چې د نوموړي پر ضد اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د افاری تاڼې یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له وجې له نوم خوړلو ډډه وکړه، نن مشال لطفي چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد یې د خالی په ورځ مقدمه دایر کړې چې په کې د بغاوت او ترهګرۍ تورونه هم شامل دي. نوموړي 13 میاشتې تر هغې وروسته د جامع حفظې پر ودانۍ د طالبانو بیرغونه پورته کړل چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، خو بیا د حکومتي فشار له وجې لرې کړل. چارواکو وایي د خبر پښتونخوا په کواټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنې کوله وړل شوی. د پولیسو بیان فضل نه په یو بیان کې ویل چې ساجد نومي پولیس چارواکي نن سهار په ویزادې سیمه کې د پولیو د ډلې سره ملګری وو چې وسلوارو باندې ډزې وکړې او ویوجلو. د جنوبي افغانستان په دیارځې کوریش سیمه کې په ماین چاودنه کې یو ماشوم ژوبل شوی. بل خوا په سیمه کې د ماین چاودنې له وجې مالو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په سهار 10 ورځ هم دوام لري. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال لودي ویل چې کوریش کلي کې ماین چاودنې له وجې 12 کلن محمود فرحان ژوبل شوی دی. بل خوا په کوټکي سیمه کې د ماین چاودنو له وجې مضرو شوو کسانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی شکایت کوي چې حکومت دوی غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی. خو د جنوبي وزیرستان مرسل کمشتر خالد اقبال نن مشال لودي ویل چې د مزدورانو غوښتنې لیدی. دا پاکستان حکومت د کرونا وایرس په واکسین مرکزونو کې نن ورځ یوازې د هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې پوره واکسین یې نن لګولې. دا خبره د وایرس مرکزي ادارې نیشنل کمانډ آپریشن سینټر پرون په بیان کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. دا خبره د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیمور په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې 2 اونۍ وړاندې له سختې څارنې لاندې زندان څخه تښتېدلي 6 فلسطیني بندیانو چې پاتې 2 یې هم نیولي دي. اسرائیلي فوج په بیان کې ویل چې د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې دغه کسان هغې ته ګرفتاره شوي دي. په اسرائیلي حضورو په تور نیول شوي هغه 6 بندیان د سپتمبر په 6 له جلبا زندانه د سورون تر تنلو وروسته تښتېدلي ول.
د مشال ریډیو لن خبرونه مور دل لوسیو بل موضوع د افغانستان کې د طالبانو لخوا جنو او خوځو ته د زده کړو کار اجازه نه ورکول د هیواد دننه او هم د باندې د سیاسي او مدني فعالانو خبرګونونه پاره ولې دي. لدوی څخه ځینې وایي چې دا بندیز د اسلام او هم افغاني اصول سره په ټکر کې دی. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو بیان ویلي چې جنو او خوځو ته د زده کړو او هم د کار فرصتونو برابرولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي. له کابل زموږ خبريال دا رپورت.
په افغانستان کې ورستر بلی د خوځو او جنونو د حقونو د خوندیتوب غوونه مخ په پراخي دودي د غختنی ورستر هغه پراخيږي چې طالبانو د جمعې پورز د خوځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومونه ماو او د غشاني لا هم لشپګم تلګي پورته جنونو ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړي. د افغانستان د موج تحول په نومګون چې مشري د ولسی جرګې په خواني وکیل او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی او غړي فوجي کوفي کوي چې یک شنبه پورس طالبان توران کړل چې د خوځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیضی چلان کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هیوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې امله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت پر رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یو ده.
مبارزه ان کشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو او جنونو لوی اندېښنه د دوی د 13 کلن لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل دوی خوځو ته پروختیا او پهنه وزارتونو او د کابل حامد کرزی هوایی ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او په نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې دی، چې هلته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي، د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کېږي چې دا مرحله هم توی شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه هم د ښځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي پروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی په خبره خوست د علم، ادب او فرهنګ لړخه یوه بډایه سیمه ده، خو اوس پکې د پخوا په څیر ادبي بنډارونه، مشاعرې، غزلیز مقامونه او نور پروګرامونه نه جوړیږي. بل لور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیانو، روڼندو او ځوانانو د یو موډیتوب او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې پلان او عملي کړي. نورحال زمون د خبريال په دې رپورت کې
خوستي فعالانو مشال راډیو ته وویل په خوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه وو، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم مې سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه سره کول. په هر موضوع کې دوی ډیر جدي وو. وخت نا وخت به اطلاعات فرهنګ لوري هم ځنګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغه کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دی.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، دغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه و، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره بیلابیل برنامې پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرتول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه موږ تر وکولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکری تنویر او ذهنی تنویر د پوره کورو کو مختلف برنامه وي ته پیش کو هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشا اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د سپتمبر پر 18 د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه کې دوه کسان مړه او درې زخمیان شوي ول. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې هم د ځمکې د ملکیت پر سر لانجه کې وو کسان ووژل او ول سټپیان شول. د په داسې حال کې د حکومت قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا ورګړې کړې دي او د ملکان په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو چارې هم پیل کړې دي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د ځمکو پر سر د لانجو په نتیجه کې د تاوتریخوالي پیښو لاملونه څه دي دا د شاهین بنیری په دې رپورت کې وو.
د سیمې ولسی مشران، وکیلان او د چارو شنون کې وایي چې د ځمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې همو او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې، خو په تیرو څو کلونو کې د سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او د یو فعال نظام د نشتوالي له کبله د ځمکو په سر د تشدد پیښې نورې هم ډېرې شوې دي. د جنوبی وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې دي د ځمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
یہ ایک ایو فیصلے ہاں کاغذات نستا تاریری شکل کو نستا دے چا سرا او پچار دادو چا کو مات او مقصد دا پٹوار ولا جی پٹوار وکو ولا تا پل تو صدا کے زم سری اس دل کو لا تراس و نو دے نی لے آغا سسٹم پ غر رنگ رنگ پان جس دا نہ دفتری نہ دری می نہ چک چار کو نہ ولا تا مسئلے مسائل ریموٹ کنٹرول گلرے نہ دا ارتھ چالی جی.
خو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډیره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بېقرارۍ د ټولنې جوړښتونه اغیزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکن کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنۍ پیښې رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل ته چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی، اوس د هغې ریکارډ جوړیږي نو هغې کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار دا وه چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی یعنی د بیوروکراسي ده د دې لار نوې اختیار شوی او اوس چې کوم قانون سازی د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو 2018-19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دا راغلی دی د ډسپیوټ سیټلمنټ اول شوی دی او بیا د هغې سیټلمنټ په نتیجه کې د ځمکو ډاکومنټیشن شوی دی دا مسایل به کم وي.
په شمالي وزیرستان کې خبریال او شنون کې گوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکې د ریکارډ نشتوالی او د منصفې نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفې روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړی ترې ګټه نشي پورته کولی.
په دې کې بیا خاص کر ځینې مشران وزه دا وایم چې هغوی هم ملوث دي ځکه چې هغې دغه کاروبار دی که چرته د ځمکو په سر باندې دغه لانجې راپورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفۍ کلچر دی هغه ختم کیږي. یو منصفي باندې تقریبا د یو فریق نه د 500,000 نه واخله 100,000 روپۍ پورې لګي نو د دوی کاروبار ورسره تړلی دی. بل طرف ته موږ که وګورو نو هغه ریاست د انزمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دې شي کې مخلصې نه دي. کنې دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي ځکه چې هر چا ته خپل پوله خپل برید معلوم دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په قبایلی ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پېښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوښې او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
نو دغه کل هم اختیار سے ہو نہ گورنمنٹ پر ہو اور یہ گورنمنٹ کے فرض کو تھا نہیں گورنمنٹ سے کبیا راجی نہیں وہ پک خپل ممبر شامل ہو سیم دا ای ڈی آر خلاف کہ کم دا اصل کول دا غو نو اغي باندې خلق سوالات سے کرو چې یو فیصله وشي نو د دې کې بعد اصل دا غي پروویژن نو هغه خبرین لا د غشوی نه دي لا سر سره سیدری نه دي نو دی لا پکار دادی چې یو واضح قانون د کریډیاری چې هغه خلکو ته مخې ته راولي.
دا یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو قانونو او خیلونو ترمنځ د ځمکې په سر له مودو راهیسې لانجې را روانې دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بیللې دي. بلخوا حکومت وایي چې په ټولو صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لارا پیدا کړل شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پلو د تګ راتګ پر مهال لګول شي محدودیتونه لا غوړ وسله زیات شي. طالبانو د افغانستان ونیو په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوي دي. د چمن پر پوله د افغانستان سپین بولدک ته وختون کې خلک وایي د پاکستان حکومت دې ګام هغه زرګونه خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمنه سپین بولدک ته په مزدورۍ پسې ځي او ماښام ستنېږي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسله شته، خو واک د وفاقي حکومت دی او هغه خبر کړی دی. مریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړې، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنېږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصېږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندېږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 19 مشال راډیو ته ویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لم کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې باندې راوړو او درې لنډه ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې جمعې بانکې کار کوو بس تر روان. پر 1 بجې دا خوراځو ولې کاربار اوس نه څه دروازه چیم کم دی، پر 4 بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رډي ته ویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پراشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نه ځان ورسوو. بېرته دوه ګنټې موږ کاروبار نهشته، کاروبار چی نهشته، دوه ګنټې بعد موږ بېرته راواړو. هغه هم په تکلیف کې، کله په بارډر کې پاتې شو او خواته، کله په دې خوا بس راواړو په منډه باندې. موږ ژوند نه دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند نه څه بېزار یو، موږ تر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته ویل چې هر ورځ له چمن څخه د وراوښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی شرایطو له کبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ځکه چې چلته مازیګر د 4 بجو د 3 بجو چیم راځي، بیا دونه رش زیات دي، روبار جوش دي، دا خلک ټول یعنی در پښو لاندې شوي دي، بلکې خلک مړه شوي دي. ګټه ډېر ډېر بار درشته، نو دا د بارډر د دې خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال رډیو ته ویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی ویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی بهر څه خبر دی نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټریکشنز د ټایم د لګولې دی په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه وو ولې دا مسایل نه وو نو دوی نه دی چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي نو چې کم کرنٹ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي نو دغه چې حالات نارمل شو ورته به انشاء الله چې کوم نارمل چې هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې شپږ ساعته خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا شل زره کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وایي ترغیب خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي چې تر څو یې خپلوان نوي منځل شي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي او حکومت یې د هغوی دغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. دا دوی پر امنیتي ادارو د ورکو کسانو د کسانو د ورکولو تور پورې کوي خو امنیتي او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د لادرک کسانو مسله ولې نه حل کیږي او تر شاید څه وجوهات دي دا به زموږ د خبریال ګلیاس په دې رپورټ کې وګورو.
وکیل شبیر حسین گیانے وای د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه هم په هواره کې به وسه معلومیږي. نو موړه لڅو کلونو رئیس د ورکو کسانو مندلو عدالت ته دوړاندې کول او د هغوی د خوشی کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. گیانی د سپتمبر پر 12مه لمشال لوسر په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې خزي قصه وکړه چې سلور زامن یې له 2014 کال رئیس ورک دي.
دا کوم چې دی لشوري ماته اجازه کولی شو چې دی نکاحانو کوم د ځواني خلیلي ولس نه بالغ ماشومان او عدالت هم به بس عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې چې د دې مخ زمونږ عدالت زمونږ قانون آئین به بس د صرف جوړلي.
خدا دې یوازې د جانپری قصه نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 1300 پاسه یوونی ملسی چې په هیواد کې لزګونه کسان ورکشوي چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د موندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریونونه شوې دي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن خپلې دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لزګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکي دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي. خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وايي چې موندل شوي کسان دا نه وايي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مندو لال بادشاہ صافی د سپتمبر پر 12مه مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال بادشاہ صافی وای په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ مهالویش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمی جاری احتجاج خو ختمي دي ختمي کنه صبر دا مسله حل شي نو احتجاج به روان وي. د احتجاج ختمي دوه خبرې نشته. د دې هغه مشر جده د خندارون امیر اوزل د دې جوڑے
د
ساپی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15 مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په سر غړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر اوسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پوښتنه دا ده چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپوړو عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځنډ ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین گیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال لوتی ویل ځینې قضیې خو ان له 2013 کال راهیسې د ځنډ ښکار دي.
جواب حکومت قدرے
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وایي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لري ویل چې پر دې موضوع یې سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
لیکن موږ سپارښت لتلی وو یو کرنل صاحب له موږ یو نوم ورکړی وو چېرې دا نوم دی دا ولې مسنګ دی. نو هغې چې کله هغه لږ پیش کړو نو هغې بیا په داسې انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټولو مخامخ وکړو چې ما په پوره پرانیز کې دا دیزې کې خودکش سړی تیار کړی وو، په دیزې باندې ما ډزې کړې دي، دیزې نه ما سر کټ کړی وو. نو دا ټولې خبرې پر ریکارډ باندې هم موجودې دي چې کوم خلک مسنګ دي دا هغوی خامخا انټی سټیټ ایکټیویټیز کې انوالو دي. ټول ادارې ملک ډیر ښه پوهیږي، دا ملکی ادارې چې څومره نظام زما استارونو بچی دي.
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وایي چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي که جرم ورباندې ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي. لا پردي مې وپوښتل چې حکومت ولې هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستي ادارې ولې عدالت ته ځواب نه وایي. نوموړي د دې دا دلیل ورکړ چې ځینو عدالتونو په تیرو وختونو کې لوی مجرمان خوشي کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامي. په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او که پر دې اساس پر چا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشي کوي. خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وایي د روان 2021 کال تر پیله یې 4,822 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅې هم کوي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له ګل ایاس اورو.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې تر هغې وروسته د سره جومات یا لال مسجد ختیم مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظې له ودانۍ د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو په عین وخت کې د اسلام آباد انتظامی ویلي چې د نوموړي پر ضد اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د افاری تاڼې یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له وجې له نوم خوبولو ډډه وکړه نن مشال لوتوي چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد یې د خالي په ورځ مقدمه دایر کړې چې په کې د بغاوت او ترهګرۍ تورونه هم شامل دي. نوموړي 13 میاشتې تر هغې وروسته د جامع حفظې پر ودانۍ د طالبانو بیرغونه پورته کړل چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ خو بیا یې د حکومتي فشار له وجې لرې کړ. چارواکو وایي د خیبر پښتونخوا په کوټ کې پولیس چې د پولیو ډلې ساتنې خبره وړل شوې. د پولیسو بیان فضل نه په یو بیان کې ویل چې ساجد ملي پولیس چارواکي نن سهار په ویزادې سیمه کې د پولیو د ډلې سره مرګړی وو چې وسلوارو باندې ډزې وکړې وې وژلو. د جنوبي بلوچستان په دیارځي کوریش سیمه کې په مان چاودنې کې یو ماشوم ژوبل شوی. بلخوا په سیمه کې د مان چاودنې له وجې مرګ شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 14 ورځ هم دوام لري. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال لودي ویل چې په کوریش کلي کې مان چاودنې له وجې 12 محمود فرحان ژوبل شوی دی. بلخوا په کوټکي سیمه کې د مان چاودنو له وجې مرګ شوو کسانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی شکایت کوي چې حکومت دوی غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی. خو د جنوبي وزیرستان مرسل کمشنر خالد عباد نن مشال لودي ویل چې د مزدورانو غوښتنې منلې دي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په واکسین مرکزونو کې نن ورځ یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړې کړې چې پوره واکسین یې نن لګولې. دا خبره د وایرس مرکزي ادارې نېشنل کمانډ آپریشن سینټر په بیان کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. دا خبره د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیمورټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې دوه اونۍ وړاندې له سختې څارنې لاندې زندان څخه تښتېدلي شپږو فلسطیني بندیانو کې پاتې دوه یې هم نیولي دي. اسرائیلي فوج په بیان کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې دغه کسان بېرته ګرفتار شوي دي. په اسرائیلي حضورو په تور نیول شوي هغه شپږ بندیان د سپتمبر په شپږمه له جلبوا زندانه د سورنګ تر تړلو وروسته تښتېدلي ول.
د خبرونو له دې لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو اوس اجازه ته نغواړو د ټاکنو.